درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د داز محق د 19 پروګرام او روخ او پایل کې پام وکړی خبرونه ته. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد نن ویل چې په کونړ کې د وړم شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1401 تنو ته ورسید. مجاهد پر خپل ایکس پانه لیکلی دی چې د ټپیانو شمیر 3120 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې زلزلې نږدې 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. مجاهد زیاته کړی چې مرګ ژوبله د کونړ په نورګل، چپه دره، څوکۍ، پیچ درې، وټپور ولسوالیو او اسعد آباد کې اوخته ده. د راپورونو له مخې د ژغورنې چارې لا هم روانې دي او هغو سیمو ته چې د هلیکاپټرو ناستې پکې امکان نه لري لسګونه کمانډو ځواکونه رسېدلي دي چې خلک تر خاورو لاندې وژغوري. د مجاهد په خبره د بهرنیو مرستو یوه برخه د بیړنیو حالاتو کمیټې ته رسېدلې ده. بلورته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې زلزلې په سلګونو زره کسان اغېزمن شي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په خپله د ابوظبي ملکی دفاع، ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برطانیې له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 پاونډه بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی وي، خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویبپاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې ده، دا هم ویلي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختم کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته زیان اړوي. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې پر رامنځته شوې بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دوی ویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشریز په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له شلو څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسېده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوي. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. او راشد خان په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 134 وکټو مات کړ. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
اوریدونکو بیا هم خراغ لیدغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړې شوې ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې 13 شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر ولایت کې پېښه شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولی دغه زلزله مرګونی و څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړ شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي. له زلزلې وروسته ویره څنګه لمانځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او راسره میلمانه دي د پولی تخنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکه وس نه لرئ لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00 420 112 15 41 01. لنی کومرغه چې تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټډیو سره وصل دي. پوهان صاحب مسازای، اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلک زره تام شو، دغه د کونړ سیمې چې زلزلې لړزولې دي، آیا په خوا هم له تاریخي پلوه کتو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بل السلام علیکم تاسو ته سلام او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت وایم د غزنی د شهیدانو او د زخمیانو په کورنۍ ته چې د کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمي شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک کړم. خدای دې شهیدان په فردوس جنت ورکړي او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. نو وخت دومره ویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونی زلزله پکې شوې ده، دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعاله سیمه ده. په دغه سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپین غر ماتې ده، بله د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې دا مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې سب شوې ده. د تاریخي لحاظ تاسو ویلې، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا د 10 کال یا زیاتو کم په دغو مودو کې یو بله هم دغه رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونې زلزله په دې سیمه کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکي ماتو یادونه وکړه او ویل چې په کونړ او دغه سپین غر کې دوه ماتې موجود دي. راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو؟ دا د ځمکې په تل کې کندې دي، د ځمکې په تل کې خالیګاوي دي، څنګه داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ اولې دغه تکتونیکي کندې چې دي یا دغه کومې خالیګاوي چې دي دغه د زلزلو لامل ول کیږي؟
بله هو، دا خدای تکتونیکی سلاګانې دي د لوکي تاسو د سیسو یا په دې باندې باندې کې ته هم خلک چې د نت پیږي چې کومه ماته هغه ماته دي دا هغه درزونه دي چې په د ځمکې په تشر کې دا د ځمکې په برنې برخه کې دا برنې برخه په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریشه یې عین تر د ځمکې تر مان تله پورې رسېږي، د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریشه رسېږي. او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې چې د دې درز هخوا او دې خوا پکې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو قسمت یې ورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې بلته خوا حرکت کوي، یا په افقي توګه یو قسمت یې مخامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دغو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
و استاسو اړیکه سامه نه ده. نه پیګم چې ځای مبادل را بدل کیږي او که څنګه د اړیکه مکله سامه وي کله سامه نه وي. از دغه د تکنیکی یا د تکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دي چې تاسو وای چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، یو کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه تبندخت رامنځته کیږي، بیا نو د زلزلې لامل کیږي. ورسره به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکی همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ځینې سیمو ته د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکی کسان نه وینو کله ناکله هغه مرسته متاسفانه چې ډېر موثر نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندې پټوي. نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. غواړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي. ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده، او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره د نورو ټکانونو.
سلام ټول دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدانو بخشي او زخمیان ته خدای عاجل شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرض کله چې زلزله کیږي، د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کې بیا چې انساني اوسېږي او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده. او دوهمه برخه به وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي، د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي، دا دوهمه مرحله ده. زه به داسې لاندې په دې اوله مرحله باندې راوګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي، هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي. او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دو فرزند راشي هلته د خلکو سره دې دینه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي، باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپناه ته ضرورت لري. نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي. او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي، نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي، هغه راوستل شي. د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي. او دا شی چې دی دې پسې د درېیم مرحله کې فرزند دا خلک تعلیم ته ضرورت لري، د اوسېدوځي ته ضرورت لري. دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندي که امکانات ورسره وي، او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونار چې دی دا ممکن وخت ونیسي، او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ګورو ډاکټر صاحب، یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې حکومت کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره، د دوی په منځ کې وای خځه نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنې چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخ کې وزي، مثلا منډه کوي، او بیا خځې پات کیږي، او خځو سره ماشومان هم وي، مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي. څه لامل دی؟ آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه؟ خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوی وي. ستاسو په نظر لامل څه دی؟ ځکه داسې راپور نه ویل شوی چې راغلی چې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې ښځې ډېرې نه تر سترګو کېږي، نارینه ډېر دي پکې.
زه داسې دقیقا په نه پوهېږم چې زموږ کلتوري حالت په هغه منطقه کې په کوم حالت دی، مګر په کومه اندازې پورې زه د پښتون په صفت باندې په پوهېږم. هغه دا دی چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه اسې پذیر دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لږ شانت دغه دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده. نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپینګیري سره کومک وکړي کېدای شي د خود تلفات زیاتره وسیږي. او دوه خبر دا چې متاسفانه خدای چې کېدای شي یا ته خدای چې ډېر شدید زخمي شوی نو وسیږي فامیلی کوشش وکړي چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څوک مکمل سره وکړي او شفاخانه ته انتقال وکړي. دا امکانات هم شته.
کور ودان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیاي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل سمره د پام وړ ده. آیا فکر کوي چې په اسد آباد او د غرض ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران سته او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګری دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازې پر چې کونړ ولایت نه خبره ما والته تماس وکړ نه رمز نه تر زما دوستان چې رواني تکلیفونه لري او هغه ما سره تماس کړي او زما تر کېنه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه ویډیو کال دلاره یاد تلیفون دلاره دا هغه خزینه او نارینه مریضان سره خبرې وکړم او هغه سره هغه ته مشورې ورکړم. دا داسې معلومین چې هلته لکه چې د ښځو کارکوونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مسلمان په کابل کې موجود دي، مګر په هغه چې منطقه کې فکر وکړم که زنانه صحي کارکوونکي موجود اوسېږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو وروسته باړي کوي سي برت رازو پوهان صاحب مسازي ته. پوهان صاحب زه غواړم هغه مخکنه خبره دوام پیدا کړي مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه ټکنو تکی هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې مخبره کول چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړي که سامه نه و نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې والی رامنست کیږي عام او خلکو ته دغه بس لک زره وازی شي بیا براس چې د کونړ زلزلہ والی مرګونی و د زمکه په تال کې څومره جوړه و او د زمکه په تال کې د زلزلې جوړوالی څومره د زلزلې په شدت باندې غیز لري؟
بله زلزلې خو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلې د تکنیکی عوامل لري، مګماتیکی عوامل لري، د ځمکې قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوې پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې راپیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تشویې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په اړه د بازي نور او اتمی انفجارات د ځمکې لاندې کې قوي دا محلي موضوع زلزلې را مستقبل شي. ولې مرګونی زلزلې او هغه تباکون کې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو ټکتونیکی هغه لري منشا لري، بلې د مګماتیکی منشا لري. ټکتونیکی منشا هغه د هغه زلزلې دي چې دغه څلکه ماش مخکې ویلې دي عميق د جوړو مات او د جوړو درزونو په بل حساب چې ساده وایو چې د ځمکې په قشر کې جوړ درزونه د شریشي عین تر مانته لپاره د ځمکې در مانته لپاره رسیدي د ځمکې د غوښتي برخه پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتیږي پات شي ترې په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي لکه لګي ولمده لکته چې تاسو راوخلي غواړي چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوي دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاو کلونو په تیرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا شي لري د انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونو په تیرېږي نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې د انرژي وساتي یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې دلري امواج ایجادیږي او بالاخره سطح ته رسیږي او سطح کې د دغه تباهیو د دغه ورانیو سبب ګرځي او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید دا واضح ویډیوګانې کوینئ دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزی هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کیږي قرار تر یو ځای پورې چې رسیږي دلته ځان د پاره ځای غواړي چې خالي کړي دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي یو مومنت کې یو حرکت کوي دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادیږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کیږي. د زلزلو هم معمولا زیات وي کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې د برني قشره پورې رسېږي کله کله حتی موږ تکتونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه برنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې تر 250 کیلومتره پورې هم لري تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دی او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي د 3 کیلومتر پورې دا عمق لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشأ لري. دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي سره هغه طبقات چې په کلونو په کلونو شاید سلهاو کلونو سره قات شوي وي قات شوي دي نورې زیاتي اوبه نه ده رسېدلې چې دا انرژي تنکي هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزلې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي هموومره تباه کوونکې ده او مخربه ده ځکه چې هغه شدت ټکانونو شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالیږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 1.1 هغه لري دا د رشتر انترجه ده دا دومره ډیره ده په یو حساب باندې ډیره ده ولې دغه عمق د پاره بېخي ډیره ده خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده دلته دا لکنه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه کې په میلاندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نو اساس او معیار چې د زلزلو لپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بېخي مطرح نه دي. د چا سره بېخي ده دا سوال نشته ده چې زه دغه کور جوړوم دا کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بنا ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کونړ کې په دې ځای کې ذکر کېدلی جیولوژي مدا منطقې مې لیدلې دا کلي کورونه یو په بل باندې یو په بل باندې په سیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي بعضې کورونه هغه په پاس کور چې پرې اولیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي. د بلې خوانه دا د غرونو اړخي دي غرونه جګ جګ دي پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي لوی لوی تیګې دي ممکن هغه تیګې هم راښویدلې وي او راغلې وي په بعض ځایو کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي د کلي سره خراب کړي او دغه تباهي رامنځته کړې وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډیره مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي. یو اوریدونکو بره واخلو سړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري د کونړ لزلزلې ورسته وضعیت ته ځانګړې شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پول تخنیک په هانتون استاد دی را سره پوهان مسازي او د غراز ډاکټر صاحب لندن را سره دي. ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادۍ د ټول محترم اوردون ته تمام خدای پاک دې وګچروغ جوړ به
کور ودان سلامت او سي زمګه دایمي اوریدون کې ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې پاړه څه وای رات
الله مخشاله کوي سلام الدین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدای پاک دې شهیدان ته جنت فردوس ورکړي ډیر اعظم جنونی کې پېښور والا جل جلاله دې چاچان ته محترم الدین صاحب حاجل شپاور کې لوجن صاحب محترم از مر دخل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړه ډیر ځنه خوشاله منندوی یو محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانانو د غزلزله د پولیس سره خپل ترواس اندازې کومک وکړو. خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځنه انزور نه ولید له ځدیر وټه خوښینه سو بدبختانه یو لوجن صاحب محترم از مر فز رسنی دغه چی ژورنالستان لکه تاسو غونډه رسنی مثلا یا نور رسنی دا ژورنالستان خو باید د سیمې انزور خلکو ته مثلا وروښوي چې تر کم تلفات رسیدلې دي. یو لوجن صاحب محترم دا سي عادي افغانانو بدبختانه په خاله رسنی کې چې ما ول دل ویډیوګان دې کولې ز کالته اکثره کسان چې درخواست لاندې لوجن صاحب دلته دی ویډیوګان کې چې مثلا تای په دغه منډ کې کې دا سپیچ سوي دي دوه کسان تر لاندې لوجن صاحب محترم ما دا عام افغانان څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لیاز خدای ته دا شي زوی کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونان باندې بوخزان نو ساتي ویډیوګان کوي د مسلمانانو تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګان کې لوجن صاحب ډیر دغه ویډیوګان والا خوښی نکړم چې موږ افغانان په تعال کې تل تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګان کوي باید دا چې څومره چې دا غزل په نصر کومک وکړي لوجن صاحب د پیسو د نگاه څخه کوم مثلا له خلک نږدې دا غزل کومک ورته وځي دغه پر دغه باندې باید ویډیوګان جوړینی سلودین صاحب د کدا چې دي مسلمانانو د کومک د لپاره باید چاله تبار شي د ویډیوګان د لپاره خو باید خصوصا د خپل خلک ورنی سلودین صاحب
خیانه یوازې خبريالان یا هغه کسان چې همدغه کار دی دا کارو کې هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا اشغورنو یا پلاتن مرستو باندې لاس پکار شي. اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب غواکیناري نه او ته ورکول سوی دی د درملنې په برخه کې هغه روختونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوی دی غو کې وای تر ډیره نارینه دي داسې ښکاری چې خزي او ماشومان تر ډیره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاور لاندې باندې پاتې دي. ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب محترم واکان زلزله خونو د شکر سوی دی نو خامخا خلک یې ور په خو باندې بده وای شاد نو اکثر قربانیان چې دی واکان مشیدي او ماشمان به خیده اندازې زیاتې ځکه کده ورې سر ولودین صاحب مرتسه به تر معلومات څخه هغه اکثر انسانان چې دی د کور به وتلی وای په خپل کاروبار به بوخت وای نو دغه بدبختانه چې رقم پیښ را مته سوی د شکر را مته سوی د لودین صاحب تلفات اکثر لکه تا چې ول واکان شیدي او ماشمان دی نو بعد حکومت توجه ته کې هغه کسان ته لمرته بار کې څوک ډیر زخمی او د شهیدانو په بحث کې لودین صاحب محترم از حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان د لپاره کفنونه دی برابر کې مثلا دغه تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثره د افغانستان وګړي چې د لودین صاحب محترم مسکینان د خاران د کفن پیسې هم کسان بالا کزین کسان لري لودین صاحب حکومت باید د کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه مکول ورسره وکړي. لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چاغه په هرات ولایت کې چې زلزلہ وسول دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې شاهد یم چې د حکومت طرف څخه ځینې سندخان کې ته وسول دي د سندخان ته کده لا افغاني په واسطه کې 15 افغاني په واسطه کې شل افغاني په واسطه لودین صاحب نو دغه سندخان ته بخل ګورا چولې دا حکومت دا ویړلې په دغه زلزلہ زپلې وې شل کمز وینا چې پر ساده خپل کې پار ولایت کې سندخونه کې شو چې د عادي افغانان به مثلا خپل تاسو اندازې کړي شهر ته په واسطه هغه مرسته شي لودین صاحب
bale kur wadan atal صاحب سلامت او سیدر مننه چې اړیکه مونی ولا اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړې بحث اوري بیرته راځو خپل ملمنو ته. ډاکټر صاحب دغه اولې زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه هم شوې دي او دغه راز د خزو ماشومان یادونه وشوله دوی سره یو ډول زلزلې ورسته ویره هم موجوده وي ځکه موږ باندې هم دغه ماشومتوب تیر شوی دغه پیښې مو لیدلې دي زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې ورسته یو واهمه وي یو ویره وي چې اوس کوه کې دغه د بیا زلزلہ کېږي زکال ته تلفات هم وی قربانیان به هم وی نو د دغه ویره د لمنځورولو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه پکار دی چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لک تر لګه هغه یو څه رواني حالت خشي تکیا شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوي، تجربه لري، لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دی او په دې برخه کې څه سپارښتنه لري ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې پس دا طبي حالتونه نه لکه زلزله او یا سیلاب چې راځي دا دوه عکس العمل طبي د انسانانو عکس العمل دی او هغه فوري عکس العمل دی یا بیړنی عکس العمل دی او دوام چې دی د هغې وروسته یا په اوږده موده کې عکس العمل دی. نو په اوله مرحله کې زیاتره ټول انسانان سره یو شاک پیدا کیږي، یو نو حالت سره پیدا کیږي، تاسو شوي دي نه پوهېږي چې دا څه روان دي او زیاتره عاطفي لحاظ د فکري لحاظ دو په دغه حالت کې چې توپیر یو څه کوي مګر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شوي دي یا فرضاً یو تعداد دي چې فوراً عکس العمل ښایي او دو فرضاً چغې وایي جاړي ځان وحي دغسې یو حالت ورسره پیدا کېږي او یا ځینې سره بیخي داسې یو حالت پیدا کېږي چې چپ پاتې شي هېڅ نه پوهېږي همداسې شاوخوا ګوري بېدې نه چې څه ووایي یا پوه شي چې څه چا دی ویره معمولا ډېر معمول شی دی په دې کې اما وروسته وروسته بیا په دې خلکو کې د خفګان حالت او غمګینۍ حالت او د دې کمې زلزلې یا کم طبیعي آفت چې راغلی دی په دې خلکو باندې د هغې په عم باندې یا په جوړتیا باندې پوهېږي او د هغې په نتیجه کې دا اشخاص د ژوند د مشکلاتو او د کوم شی چې د لاسه ورکړی دی او د کوم شی چې دو ضرورت ورته لري د هغې باندې فکر کوي چې بیا هغه په دو باندې عمیق تاثیر کوي. نو په ابتدایي مرحله کې چې دو هغه ابتدایي کومکونو ته ضرورت لري چې دا معمولا په اته څلوېښت ساعته څلېرویشت اته څلوېښت ساعته تر دوه اویا ساعته پورې دا خلک کومک ته ضرورت لري دو سره باید دو ته باید دادګرینه ورکړی شي دو سره باید خلک اوسېږي چې ورته یوه لارښوونه وکړه چې چېرته لاړ شي څه وکړي او که چېرته زخمیان اوسېږي د هغو زخمیان شفخانو ته انتقال شي. دا مهمه ده چې زخمي ښځه ده که نه دی که ماشوم دی که زور دی هر څوک باید په طبیعي شکل باندې دا حق وساتي چې باید شفخانې ته لاړ شي هلته تداوي شي. دا چې متاسفانه د ښځو او د ماشومانو تعداد په شفخانو کم دی او د نارینه وو زیات دی دا خو ډېر تاسف وړ خبره ده. نو کېدای شي یو تعداد خلک داسې فکر کړي چې په شفخانو کې نارینه نشته ښځه نشته دی او موږ خپلې ښځې نارینه وو ته نه ښیو. البته دا خبره هم ده مګر په هغې وطن کې متاسفانه ده یو لوی چمبوی دی چې نه یوازې په وړو کلو او بانډو کې لکه کوم کلی چې وران شوی دی په هلته دی بلکې په لویو ښارونو کې هم صحیح خدمات ښځو ته اجازه په آزاد شکل باندې نه ورکول کېږي او د هغو فعالیتونو باندې محدودیتونه جوړ شوي دي چې دا په ټول مملکت کې یو غیر قابل تحمل حالت دی چې وسلامسته شوی دی او دا باید د منځ ته ځي چې په آینده کې تاسو یو غیر قابل تحمل حالت پیدا نه شي او خلک په بنا سره خپل ښځې لورګانې خویندې وویشي چې افغانې ته او هلته د تداوي اعتماد کې وکړي او هلته صحیح کار کوونکي ښځې اوسېږي چې خلکو سره کومک وکاندي.
بله او ډاکټر صاحب د ژغورونکو ټیمونو په ډله کې مثلا دغه د ژغورونکو کوم ټیمونه چې تللی دي هلته تر خاور لاندې باندې کسان را باسي دغه سي پیخ خو په افغانستان کې ډیره کېږي زلزله وشو د هرات زلزله مثلا د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله و تلور کال کې درې کال مخکې د ژغورونکو په ډله کې څومره د خزو موجودیت یا د خزو حضور مهم دی؟
حضور په ژغورونکو په ګروپ کې دا تاوی هم سم نیم ضرورت دی ځکه چې کله چې زلزله کیږي زیاتر متاثر شوي یا هغه څوک چې دا ضربه خوري هغه ماشومان ښځې او ښځې دي نارینه کمتر د دې واقعاتو قرباني کیږي مخصوصا په دغه ځایونو کې لکه دغه ځای کې چې ښځې د عاطفي لحاظه زیاتره مهربانه دي زیاتره په خپلو بچو باندې په خپلو اولادونو باندې په خپلو خپلوانو باندې توجه کوي او هغو د دغه شکل واقعاتو سره د خطر سره ډېرې مخامخ دي نو که دغه وایم چې 50 کسانو کې باید ښځې اوسېږي دا مبالغه نه چې ما به کم امید اوسېږي یعنی ښځې باید ډېر عمده رول ولري چې هلته د هغه چا سره چې هغو په دغه لوی تروما یا تردید سره مخامخ شوي دي دغه سره کومک وکړي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې یو بل اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل د استړي مشي تاسو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړي باس د ازادي رادیو نه اوري
سلامونه لودین صاحب محترم
علیکم السلام استړي مشي
او مننه روغ اوسې مهمانو ته سلامونه وایم مننه بیا احمدی هم بغلان مې ځای غولای
خامه محمد نبی ورور بغلان حتمان تاسو هم د زلزلې په اړه باندې راپور نه خبرونه اوریدلی او شاید د غولات هم ټکانون احساسوي
بله و تیر شپه نه خپل شپه ور مشه موږ منسکا وجبات کې د شجومات یو ټکان وکړ نو وخت چې دلته موږ شو دبر تلپات خو نه موږ ته خبره صدمه موږ ته راورسه ده څه یعنی هغه یې چې خبره خلک وګو کې انګازي وکړي نو په وخت ته چې دا الله پاک دې دا زخمیان روح کې شیطان ته الله پاک جنتونه ورکي کورونه دې صبر جميل الله پاک غواړو نو لودین صاحب رښتیا هم چې وګورو ما یو وخت دې صاحب محترم یو طالب منته ما پښتنه وکړه ماته زلزله سره مازه کیږي تاسو څو اوامین دي یعنی تقریبا هغه څه چې هغه لري بیا دې چې دا ساينس کې خو ساينس یې کې خلک وایي چې تم ځکه کې دا چې رطوبت پیدا کیږي تقریبا نو دا چې پیخه کیږي نو دا خو طبيب یې کې دی خدای پی کې دی لودین صاحب محترم وخت موږ خپل ډیر غمجن شولو په نو په ټول کې شوګورو ته باځي جوړ کېږي په تاسو وطن کې هم د خلک باځي د خبرو کې د بغلو کې کورو نه جوړي غرو کې نو دا بیا یو وخت کې شوګر دا چې معمولی مشکلات هم راځي یو بل سورانی کې نو په تلک نو خلک هم باید چې لوتی صاحب اوس په دغه نړۍ وګوره چې ګرمشن زیات شوی ده نو په تر سره هغه کار کور چې جوړي تقریبا یو لږه خپل ځامت کې تیر کې لږه کلکه توګي خو بیا په خې دي لوتی صاحب په نظر نو زیاتره خلک باید چې غوريونه کې لوتی صاحب وخت ته زیاتره کلو کې تاسو پیښه راځي پیښیږي نو یو وخت لوتی صاحب وخت نن سم روسان غریب دغه وخت موږ د نوې زرمې کوټي وخت به ډیر زلزلې کړي موږ له کورو باندې تلو دا لري بتلو چې داګو کې بس بلاستلو کله به یخو کله به ګرمي وي تقریبا ډیر مقاماتي دغه د شاو شپګو میا چې بس سپه برات للی نو هغه ته تمام په یاد کې په یاد دې موږ خو وخت بغلان کې دغه یو څو کلم دشه تقریبا څو میاشتې تقریبا تاسو یو پیښه وي نو بیا لږه دی خاطر بیا دمر نه کله نه کله به نو څو کله تاسو کو نه دی پند خو کې تاسو کلم نه کته یو څو نو الله پاک دې
زخمیان ته شفا ورکړي الله پاک دې ته کور ودا ډیر مننه سلامت اوسې نبی احمدی ول بغلان چې د زلزلې په اړه خپل نظرات څرګند کړي په هان صاحب مسازای زبرت تاسو تر اگر زما د خو زلزلې خو بیره شک چې د ټول افتونه چرازي د زموږ تاسو باور ده چې د لال طرف دی هغه هرڅ عوامل چې دی هغه بیا ساينس هم ثابت کړی دی چې د کوم عوامل یا لامرونو لمخې د پیخ یا د مصیبتونو رامنځته کیږي یو بس مطرح دی چې په دې ورسوي کې په ننګرهار یا په ختیځ ولایتونو کې سیلابونه هم راغلل اقلیمی بدلون هم دی د زمکه لاندې وبو هم په وچېدو دی یا هغه کچې کم سوي ده دغه اقلیمی بدلون یا د زمکه لاندې د زمکه په تل کې دی وبو د کچې کموالی دغه څومره له زلزلو سره له جیولوژیکي په لوه اړخ لګی ځکه دا سی یو ګمان موجود دی چې ګواکې پورسته کې په افغانستان کې دغه پیښه ډیر شوی مثلا د ګیان زلزلہ وا د پکتیکا ولایت دغه په هرات کې به زلزلہ وشوله مثلا اوس په کونړ کې دغه کوم تړاو ست د اقلیمی بدلون یا د وچکالۍ ترمنځ او د زلزلو ترمنځ په جیولوژیکي او کنه دا دواړه بلا بلا فتنه دی او کوم اړخ سره نه لګي
بلې دا زه هم اورم دا اوسې خبرې کوي د خلکو چې دا مختلف فتنه دي او مختلف دي عوامل دي او یو د بل سره پرابطه کوي خو اول خو لکه تاسو چې مهرباني وکړه ویل چې دغه طبیعي آفتونه دا ټول د خدای په حکم باندې او د خدای په امر سره دا اجرا کېږي، ولې د دې دپاره بیا سببونه شته دي؟ هغه سببونه پیدا کوي، یو عمل، یوه واقعه، یو حالت چې راځي هغه بې د سببه نه کېږي. لکه مخکې چې ما وویل چې دغه زلزله چې اوس دلته شوی ده، دغه سبب ده چې لاندې دغه درزونه دي او لاندې دغه طبقات قات شوي دي او بالاخره هغه انرژي ازاده شوې او د باعث د دې زلزلې شوې ده. په دې اساس باندې مونږ خو مسلمانانې ټول شکر ده او دا عقیده لرو چې دا ټول آفتونه د یا دغه ټول حوادث طبیعي حوادث د خدای په امر باندې او د خدای په حکم باندې کېږي. خو د دې دپاره عوامل ایجادوي، عوامل وي چې بیا دا آفتونه رامنځته کېږي. خو دغه طبیعي عوامل چې نن په ټوله ځمکه کې تقریبا د هوا ګرمه شوې ده او په بعضې قسمتونو کې لکه د افغانستان ساحه او د ایران رواخله او داسې د پاکستان د غربي قسمتونه دا د وچکالۍ سره مخامخ دي او یا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي. زه فکر نه کوم چې دا یا مثلا اورښتونه کېږي او دا سیلابونه د ځمکې په مخ باندې راځي، زه فکر نه کوم چې دا د زلزلو سره تړاو ولري، ځکه چې زلزلو عمق ما درته و تاسو ته وویل چې 8 کیلومتره دغه زلزله ده چې تقریبا دې ته سطحي زلزله وایي، دا یعنی سطح ته نږدې زلزله ده، یا 10 کیلومتره عمق لري. نو تر 10 کیلومتره پورې اوبه بیا د ځمکې لاندې اوبه تروسه پورې چا څوک نه دي ورسېدلي او نه هغو اوبو ته لاره پیدا شوې ده او نه هغه اوبه را استخراج شوي دي. په افغانستان کې صحیح ده وچکالي ده، اوبه نشته دي. دا په چارمي دوره موږ ورته وایي، دا انتروپوجن ورته وایو او نیوجن ترسبات دي چې په دغو رسوباتو کې اوبه موجودې دي او د دغو رسوباتو نه اوس اوبه د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي چې د دې عمق سل کیلومتره یا سل متره نه یا د یو سل شل متره یا نهایتا تر یو نیم سل متره نه، تر 200 متره، 300 متره نه زیات نه ده، حتی 0 مترو ته نه رسېږي، 1 کیلومتر ته نه رسېږي. نو دا هغه اوبه چې په 8 کیلومتره کې او په 10 کیلومتره کې او په 200 کیلومتره کې موجودې دي، هغه دغه د دغو اوبو په شکل باندې نه دي، هغه په نورو شکلونو سره دي، د هایدروکسین د ګروپ په شکل سره دي، د هایدروجن جدا ده مثلا او اچ ګروپ مثلا د منرالونو سره په ترکیب کې موجوده ده، هغه په دغه اشتالو سره اوبه دي چې په عمق کې دي. زه په دې باور نه یم چې دغه طبیعي عوامل یا دغه طوفانونه چې راځي سیلابونه کېږي اورښتونه کېږي دا دې د دې زلزلو سره ارتباط ولري. دا زلزلې افغانستان د موقعیت په لحاظ باندې د مدیترانې په فعال کمربند کې موقعیت لري. دغه کمربند فعال کمربند د شدې کې د ترکیې نه راسره د بحر الکاهل تر سواحل پورې دا ادامه لري. نو په دې اساس باندې دلته د افغانستان بیا خصوصا د افغانستان شرقي سیمې، شمال شرقي سیمې، په بدخشان، نورستان، همدارقم شرقي سیمې، جنوب شرقي سیمې، حتی تر جنوب غربي سیمو پورې دغه قسمتونه ټول فعال دي، تکتونیکي د لحاظه فعال دي او دلته تکتونیکي حرکات موجود دي. امتداد باندھے دا انرجی جمع کی جمع کی یو وار آزادی گی او علاوہ پدے باندھے هند پلیت یا د هند پارا دا شمال او شمال تقریبا شمال غرب خواته په حرکت کې ده، چې دا زموږ ساحه د افغانستان خصوصا د هیمالیا غرونو او د هندوکش غرونو او د پامیر سیمې دا قسمتونه دغه د حرکت نه متاثر کیږي او دلته یو
تزیر رامسته کیږي او یو فشار رامسته کیږي او د اخوانه د غرب د اخوانه د عربستان پلیټ چې هغه هم حرکت کړي په چې دیو هم د افغانستان سره هغه کړي د فیصله تزیر کې راوسته په فشار لاندې راوسته ده. نو ځکه دغه وخت نا وخت دغه حرکتونه ایجادي کې او باعث دي
و کور ودان په هنسه محترم سلامت اوسې ډاکټر صاحب. تاسو تر اگر زم یو پښتنه غواړم چې یو څه عملی تشریح مثلا د اوس په کونړ کې د ژغورنې هڅې روانې دي. ځینې سیمو ته چې راپور نه لرو لا هم وای د ژغورنې ډلې نه رسیدلې. هلته بل هم تر خاورو لاندې کسان وي. دغه کې به داسې کسان وي چې دوی به په ټپي حالت کې وي، یعنی تر اوسه به هم ژوندي وي، ځکه تر دوه درې ورځو وروسته هم کله ناکله له زلزلو نه ژوندي کسان راایستل کیږي. هغه کسان چې تر خاورو لاندې کله چې دوی راایستل کیږي، طبي پلوه ورسره لومړنۍ مرسته څنګه وشي؟ مثلا که چیرته په خولو کې خاورې وي یا مثلا دوړې وي، تنفسي مجرای بند وي او د وجود نور ټپونه هم ولري، لومړیتوب څنګه درجه بندي کولای شي؟ مثلا لومړیتوب کوم ځای ته ورکول شي؟ د تنفسي لارې خلاصې دو ته، د نور ټپونو رغېدو ته، د وینې د بهېدو مخنیوي ته، یعنی لطبي پلوه دغه سپارښتنې څنګه کوي؟ یو کس چې مثلا د اوس په کونړ کې زی او غواړي چې مرسته وکړي، لطبي پلوه بعد کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې کومه مرسته بعد ژر وکړي؟
اور خو دا خبره ده چې غیر مسلکي خلک باید همدومره کومک وکاندي چې دا خاورې او دوړې د شخص د پوزې او د خولې نه پاک کاندي او تر هغې مقدوره پورې دوی وکولی شي چې دته داسې دومره پاکوالی خولې او پوزې ته راولي چې دا سا وباسي. دا هغه اولنی شرط دی چې دغه دی. که نه نور فردان زخمونه په ډېر بد حالت کې اوسېږي او په خاورو دوړې باندې دغی که چېرته ته اوبه جوړ شي او بېرته سړې شي تر څو چې ترانسپورت آماده کېږي او هغه دغه شي پاک شي او پاکه ټوټه باندې وتړل شي چې مریض صفخانې پورې ورسېږي. تا به د هغو سره کومک وکاندي، مګر ابتدایي شی چې دی هغه هلته دغه د تنفسي لار چې دا موږ چې سا وباسو دا لارې باید پاکه وساتل شي، پوزه ده او خوله ده. سترګې دي، دا ډېر مهم دي چې دا ډېر اساس شیان دي. نو دا شیان باید وساتل شي او حتی المقدور کوشش وشي کوم چې نه چې وینه راځي هغه ټپونه باید وتړل شي چې د وینې هغه جدیان بند کاندي او مریض حتی المقدور کوشش وشي چې زر صفخانې ته ورسول شي. مګر مشکل دا ده چې دا مریضان باید د صفخانو ته ورسول شي په هغې کې کومک ورسره موجود شي. دا صحي مرکزونه کې د دې قسم مریضانو سره کومک کول دومره زیات فکر نه کوم چې هغو ته امکانات ولري.
بله، او دغه ګرځنده ټیمونه چې جوړیږي ډاکټر صاحب خیمې وهل کیږي په دغو سیمو کې، مثلا په پکتیکا کې هم کومه وتا سوای، په هرات کې هم هغه محل الته ګرځنده روغتیاي ټیمونه لاړل خیمې وهلې. دغه څومره موثر دي؟ ځکه کله ناکله ولایتونو ته یا د ولسوالۍ مراکزو ته د ټپیانو رسول هم وخت نیسي، هم خطر دي د چا هغه کسان خدای مکړه ځای شي.
دا ګرند ټیمونه ډېر زیات موثر دي. دوه خبرې چې خلک سره د هر لحاظ کومک وکاندي، مګر خبره په دې کې ده چې دوه زیاتره موثر دي چې د خلکو سره د هغو ته ډاډګرنه ورکاندي، واړه زخمونه چې دي هغه تداوي کاندي او هغه وتړي، او یا دا لوی زخمونه مو چې حد عقل هغه د وینې د ځای کېدو جلوګیري وکړي او کدو سره وسایل وسیږي. دا د تنفسي لارې د خلاصولو یا د ساده ستورو د لارې د پاکولو دې سره کومک وکاندي. دا دو ډېر موثر دي، مګر دا ټول شیان چې دي دا ټریننګ غواړي او هغه دي وسایل غواړي. زه نه پوهېږم چې دا زمونږ ټیمونه چې دي دو څومره ټریننګ لیدلی دی او څومره موثر دي، ځکه چې پخوانی حکومت کې خو متاسفانه په اطرافونو کې هیڅ هم نه وو او دومره څومره کار کړی اوسي دې ته نه زه خبر نه یم، مګر دومره پوهېږم چې هېڅ کار نه دی کړی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. په هان صاحب مسازای د 15 نه تر 16 درجو پورې زلزله د افغانستان په نورو سیمو کې هم کیږي، د غراس په نور نړۍ کې هم کیږي، اما نور نړۍ کې کو ګورو تلفات دومره نه وي. بیا هم کدی سلامل همدا وی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب دی، غربت زپلی دی، مثلا ودانې سم نه جوړوي. بل اخر هغه زلزلې سیمې چې دی هغه مشخصه شوې دي چې د افغانستان کومې سیمې زلزلې لري، خصوصا ختیځ کې کونړ چې بدخشان سره پوله لري، نورستان سره پوله لري او هندوکش غرونو لمنو ته نږدې دي. دا همیشه زلزله خیز سیمې دي، مثلا د پکتیکا او د هرات او قندهار او د کوټه خواته د کومې سیمې چې پرتې دي د افغانستان. لامل څه دی چې ډیره مرګ ژوبله اوړي په افغانستان کې؟ مثلا د 16 درجو زلزلې دومره مرګ ژوبله په یو ورځ واړه ولا چې 800 پورې کسان پکې مړه شوي دي او 3000 نور ټپیان دي، ممکن سبا یا بل ورځ پورې تلفات شمیر نور هم زیات شي. او له جیولوجیکي پلوه که دغو سیمو کې خلک کورونه جوړوي او نادار او بې وزله دي، نو هغه ارزانه کورونه څه ډول جوړ کړي چې دوی حداقل دغه زلزلو په وړاندې مقاوم وي؟
بلې، هو دا ښه خبره ده. دا د زلزلې رښتیا هم په نورو هېوادونو کې هم کېږي، ولهلته تلفات بېخي محدود وي. کله انساني تلفات خو بېخي لري نه، مثلا مالي تلفات لږ لږ تلفات رامنځته کوي. دا علت دا ده چې هغه خلکو د دې دپاره مخکې د مخکې نه تدابیر نیولي دي، مخکې د مخکې نه عامه پوهاوي پوه کړي دي خلک په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ځای کې د زلزلې په هکله باندې، د زلزلې د خطر نه، د خطراتو نه د بچ کېدو په حساب باندې خلکو ته پوهاوی ورکړی د دولتونو، په دې ارتباط باندې کار کړی د دولتونو. هغه ساحې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې په هغو هېوادونو کې هغه زیات، هغه منطقې چې د سیزمیکي لحاظه، د خوځښت لحاظه، د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه فعال دي، هغه مشخصې شوي دي. په هغو ځایو کې د هغه ودانۍ چې جوړېږي، هغه ودانۍ مراقبه ترې کېږي، چا ته داسې اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر باندې ودانۍ جوړې کړي. باید هغه مواد پکې وکاروي چې د دغه دومره درجو زلزلې په مقابل کې هغه مقاومین وي او مقاومت وکولی شي. نو دا په انډونیزیا کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي، په جاپان کې د افغانستان نه ډېرې زلزلې کېږي. مثلا دغه رقم چې په دغه کمربند باندې پراته هېوادونه دي، هغه هلته زلزلې د دې د افغانستان نه زیاتې دي. مګر هم تلفات یې موږ تاسې وینو، د رسنیو نه خبرېږو کله چې دا زلزلې وشي هلته تلفات ډېر کم وي. هغه نو فقط علت یې دغه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شوی ده، خلکو سره کار شوی ده، او رسمي پروګرامونه موجود دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، په همداسې عامه ځایونو کې خلکو ته په دې د زلزلې د خطراتو نه د بچ کېدو په ارتباط باندې هغه پوهاوی ورکول کېږي. او د بلې خوا نه مخکې مې هم ویلي، بیا تکراروم چې خلک په خپل سر نه پرېښودل کېږي چې خپل سر ودانۍ جوړې کړي، او هلته فیصله هر کوم چې زړه غواړي باید هغه مواد پلته وکارول شي چې مخکې د مخکې نه تسلیم شوي دي. د دې منطقه کې باید دغسې کورونه جوړ شي. متاسفانه په افغانستان کې دا کار نه ده شوی. دا خلک بېخي په دې ارتباط باندې نه پوهېږي چې د زلزلې په وخت کې کوم ځای ته پناه وشي، کوم ځای کې خپل ځان ځای په ځای کې رقم د ماشومانو سره، د سپین ږیرو سره رقم کومک وشي. دا ورته بېخي شته نه، او د دې نه څوک خبر هم نه دي. په افغانستان کې دغه اخرو وختو کې شروع شوی و، دا حالت شروع شوی و چې د افغانستان فعالې سیمې چې د سیزمیک په لحاظه فعالې دي، هغه مشخص شي، تشخیص شي، او د هغو اگر که د زلزلې وړاندوینه، د زلزلې د شدت وړاندوینه دا ناممکن کار ده، تر اوسه پورې دا انسان په دې نه ده خبر شوی چې دا وړاندوینه وکړي. خو بیا هم د دې لحاظه چې مثلا مختلف آلات شته دي چې هغه مناطقو کې نسبېږي، او هلته دغه مختلف حرکات د ځنکې د قشر سبتوي او درجه بندی کیږي دغه هوا ساحه درجه بندی کیږي کومه ساحه ډیره فعال ده کومه ساحه کومه فعال ده هغه ساحه چې ډیره فعال ده هغه ځایو کې حتی د ودانیو د کار د جوړولو د پلو د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي چې چېرته کلی جوړ شي ودانۍ جوړ شي یا صنعتي او مدني ودانۍ جوړ شي نو هغه عامل همدغه ده چې په افغانستان کې یا د نن په هیواد کې خلک دې نه پوهېږي نه خبرې دې دې نه بس ورځ کې چې زړه شو ورځ کې شته یو ځای پیدا کوي او کور دې جوړوي او هغه کې غیر معیاري مواد غیر هغه مواد چې هغه د زلزلې په مقابل کې هغه نه دي استفاده کوي او زما وړاندیز دا په دغه ځایونو کې لکه د بدخشان او نورستان او د څه قسم زاینه چې دا کورونه جوړېږي او کورونه دا خلک جوړوي زه وایم چې خبر دا وی چې دلته چې لرګي هم شته دي زیاتره د لرګو نه استفاده کوي دا د تیګو نه او تیګو هم شته دي لرګي هم شته دي زیاتره تیګي په دې ساختمانونو کې په کوټو په ساختمان کې او د دیوالونو په جوړولو کې استفاده ونه کی د دغه لرګو نه استفاده کوي او دا هغه کلتور په دغه سیمو کې د خصوصا د نورستان په سیمو کې مالې د له په څورګو باندې چې اکثره دا کورونه کې زیاتره لرګي کار کوي لرګي او کور رنګ دې او تلفات دې فکر کوم چې د هغه کورونه چې د تیګو نه جوړ شوی د پټو نه جوړ شوی او ډنګ شي په سوي باندې هغه تلفات به زیات وي نه درد شي دا د راشي نو د لپاره دغه حالت هغه دا پاینده کې مولان دي زاته دولت ته چې هیواد کې د غاښنی غاښنی مشخص کی او ته مخکې ته مشکله دغه د ملګری کومکونه دا چانس په اول وخت کې په اول مرحله کې ضروري حالت ځخیر ولري اته ذخیره ځایونه ولري خېلی ولري اته تعلیم لباس ولري حتی غذایی مواد باید اته موجود وي چې په یو کال کې د انځګۍ نو سره پیږي او کې دي هغه مسترتي په نورې ته ځان باندې ارته ځان په ځان کې تر څو چې دغه شی یو غیر مترقبه حالات کې بیا ځل په ځل وکولای شي چې دا خپل تر نه دین وکړي په څه په نو سره کومه کوشي یو شی نه چې زه خوښیم نو نه خپل په څه ګوري دې چې زموږ په پوهنتون کې په ټکنیک په پوهنتون کې د په ټکنیک د محصلانو معاون دی په ټکنیک دی په پوهنتون کې رئیس تر دې په دې سیمه باندې او محصلین په دې شوق او علاقه باندې حاضر و دي د لپاره چې کومو لپاره دې شایسته لاشي د داخله د کورو د کوټو لاندې شې د ګول لاندې شې د څاوره چې هغه راو واسي دې په دې او د هغه د شاله کومه ته چې دا غنجه نه پیښه او د داخله د طالبانه
بله
خپل تخنیکی د طالبانو له خپل بلې نو شکونه شرمه راځه دا په اصطلاح متجرر صحه ته ګلستان او پنلو نغمانو دي صحه ته وختل چې لاشي د ځوانان محاسبه
سلامات اوسې په هانسب ډېر مننه کور ودان د سپارښتنې مو ډېر پزل پوري دي خصوصا دغه د لرګي یادونه مو چې مو کړه رښتیا هم په نورستان کونړ کې لرګي زخت ډېر دي نو اوریدونکو په هان مسازای وای چې کچیرته تاسو په دغه ولایتونو کې او وصل لري چې لرګي وخلینو د خاطو لوټو لکور نه خده چې د لرګي کور جوړ کې زکه د زلزلې پر مهال بیا یو څه مسونیت لري او د غراز مرجوب له هم ډېر نه پیخوي کور ودان ملمنو چې په دې بحث کې مو ګډون وک نور وخت اجازه نارکی یو زلبیا ل خپل ملمنو د پل ټکنیک پانتون له استاد پوهان ډاکټر امیر محمد مسازی او په بریتانیا کې ل ډاکټر عبد الغفور رحیم ندیر ډیر مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته مو اړیکه ونی ولاو د خبرونه مو اورید
روان.